द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका युवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده د ګول ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې 3 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې پینډیمې په واشنگټن ډی سی کې د 12 ورځ د شپې 8 بجې دي په دې نیمه ساعته خبري خبرونه کې درته زاش په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان داخله وزیر ویلی د سېنات انتخابونه په پټه او په ښکاره وی څوک چې خرسيږي هغه بخپل رائے خرسي د مارچ په 3 نیټه کې دونکو د سېنات لانجمنه ټاکنو 2500 کې لپاره د 40 څخه زیات کاندیدانو خپل کاغذونه جمع کړي پاکستان کې دینی علما او مدرسو د تعلیمي بورډونو اداري وفاق المدارس استادو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو پر وړاندې کې جوړ شوی د زمکو او ودانیو د وقف قانون 2000 رد کړي او په حکومت یې غږ کړي دي چې دغه قانون د ختم کی گنی د مارچ میاشتې لومړی نیټه څخه به احتجاج لاس پوری کی او یمن کې چارواکي وایي چې په مارب صوبه کې د سرکاري فوز او حوثي وسلوالو ترمنځ 13 ورځ یو وار بیا جګړه تیزه شوې او دواړه خواو یو بل ته د درنو مرجوبلو اړولو داوی کړی دي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلی چې د سېنات انتخابونه په پټه او په ښکاره وی څوک چې خرسيږي هغه بخپل رائے خرسوي د مارچ په 3 نیټه کې دونکو د سېنات لانجمنه ټاکنو 2500 کې لپاره د 100 څخه زیات کاندیدانو خپل کاغذونه جمع کړي دي د سېنات ټاکنو کې د برخه اخستونکو کاندیدانو کاغذونه جمع کولو لپاره نن اخیره ورځ ده او سبب د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د کاندیدانو د کاغذونو کره کتنې نه پس د فهرست اعلان کیږي په کاغذونو جمع کوونکو کو کې شپاله زنانه هم شامل دي د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې یو ویدستوري ته د وینا په وخت ویلي انتخابونه په پټه او په ښکاره کېږي څوک چې خرسيږي هغه به خپل رائے خرسي نو موري دا وینا په داسې حال کړي چې هم واکمنه ګوند دریز لري د سېنات په ټاکنو کې د رائے خرسونکو مخه نیولو لپاره به د ټاکنو طریقې کار بدلي او په پټه د رائے پر ځای به په ښکاره رائے اچول کېږي ولی مخالفه ګوندونه په دغې نیوکه کوي او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر مریم نواز څوره جوړان دی ویلي وو چې د پوز په سیاست کې د مداخلت ختمولو لپاره دی واکمنه ګوند ګامونه واخلي ځکه چې د سېنات د انتخابونو نه وړاندې اوس د پارلماني غړو ته په ټلیفون د دړکو ډک کالونه کیږي او په زور پرې د رائے بدلولو لپاره کوششونه کیږي پاکستان کې دینی علما او مدرسو د تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استادو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو پر وړاندې جوړ شوی د زمکو او ودانیو د وقف قانون 2000 رد کړي او په حکومت یې غږ کړي چې دغه قانون د ختم کی ګنې د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه څخه به په احتجاج لاس پوری کی د هیواد د دینی مدرسو د استادو لخوا د وقف املاک کال 2000 د قانون پر ضد د احتجاج دا غواخ په داسې حال کې مخې تراغلي چې د اف ای ټی ای په غونډه د پرورۍ د 28 څخه فل کیږي په دغه غونډه کې پریکړه کول شي چې د پاکستان نوم د خړ نوم لړنا وویستل شي او کنه څېړونکو وایي له دغه قانون مخکې د هیواد مدرسې او جماعتونه د حکومتي څارنې لاندې نو او زیاتوي که په دې قانون سم عمل وشو نو ریاست به مضبوط او د مولیانو زورواکي به کمزوري شي د ورسپانې ډان د راپور تر مخه دوی خبرداري ورکړي که حکومت دغه قانون منسوخ نک او غوښتنې یو نه منل شي نو د مارچ لومړۍ نیټه څخه به د پارلیمان مخکې احتجاجي ناشته پیل کړي د دینی مدرسو د 15 تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استازو د نوی تعلیمي بورډ د جوړولو په حکومتي ګام ټکونه کړي او تور یې لګولې چې د دې مقصد هیواد د دینی مدرسو او په هغه کې د زده کړو تر لاسه کوونکو په خپل قابو کې راوستل دي دا معاملات تیر ماخام پنڈی خار کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د پنجاب امیر عتیق الرحمن د پنجاب د وفاق المدارس ناظم قاضي عبدالرشید او نورو په ګډ خبري کانفرنس کې راپورته کړي هغه ویلي چې د بیلابیلو مکاتب فکر عالمانو مذهبي مشرانو او د دینی مدرسو د پنځو تعلیمي بورډونو استادو د وقف املاک کال 2000 قانون او د مدرسو لپاره د نوي تعلیمي بورډ د تشکیل پر ضد د احتجاج شریک تګلار هم ترتیب کړی دا د پاکستان مرکزی حکومت غواړي چې د اف ای ټی ایف د سفارښتنو لاندې د هیواد مذهبي مدرسې په مرکزی زاندرا کې راولي او هم د دې لپاره یې د تعلیم د مرکزی وزارت سره د مدرسو د اندراج عمل شروع کړی دی مطبوعاتي راپورونه وایي چې تر دې دمه د هیواد د 3000 مدرسو څخه یوازې 200 او 15 نوي مدرسو د اندراج اسناد جمع کړي دي د یمن چارواکي وایي چې په مارب صوبه کې د سرکاري پوز او حوثي وسلوالو ترمنځ تیر او ورځې وار بیا جګړه تیز شوې ده او دواړه خواو یو بل ته د درنو مرجوبلو اړولو داوی کړی دي. ویرا سرګندګي چې په لږغونو خلک د تشدد په تاسو په خو کې وجل شوې دي او د ملګرو ملتونو لخوا د کلونو راهسي خانه جنگي ختمون لپاره هڅو باندې اوبه تیری شوې. د خانه جنگي ختمون لپاره د ملګرو ملتونو کوششونه روان دي چې دواړه خواوي خبرو ته راځي. د ایران په لوه حوثي روانه میاش کې د تیلو مالامال صوبه مارب کې حمله شروع کړي. دغه صوبه د نړیوال منل شوی یمنی حکومت په قابو کې ده. دواړه خواوي عسکري چارواکي یو بل ته د لوی ځاني زیان اړولو داوی کوي، خو تر دې دمه په صوبه کې د سرکاري پوز خپې مضبوطی دي. یاد دي وی چې په کال 2014 کې ایران په لوه حوثي یاغي وسلوالو په یمن پایتخت سنا باندې حمله وکړه او د کنټرول لاندې راوسته. د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف د امریکا په مرسته د حوثي وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړل او په هیواد کې په نړیواله توګه منل شوی حکومت یې پر ځای کړ. تر دې وخته یمن کې 1,00,000 خلک په دغه جګړه کې وجل شوی او په لکونو خلک د سختو حالاتو سره مخ دي. سعودي عرب تر شلو ورځو پورې د تفریح ځایونو، غونډو او رستورانتونو کې د بندیز موده سیوا کولو امر کړی چې د کورونا وایرس تخپرېدو مخه ونیول شي. دا بیان د هیواد داخله چارو وزارت لخوا خپاره شوی بیانیه کې مخې ته راغلی. د دې وړاندې تر لسو ورځو د لوبو په ځایونو، سینماګانو او په بند ځایونو کې په غونډو باندې بندیز وو. سعودي عرب داخله وزارت وایي چې دا بندیز نور هم د غزیدو امکان شته. دوه اونۍ وړاندې د سعودي حکومت د شلو هیوادونو څخه د خلکو په داخلېدو هم ملته بندیز اعلان کړی وو. په سعودي عربستان کې د خالی په ورځ 320 د کورونا نوي ناروغان او د یادې ناروغۍ نه د څلورو کسانو مرګونه راپور شوي وو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اردن کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنې خبرې غو واشنگټن ډي سي نه واګي او سم ستاسو پام را ګرځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان داخله وزیر ویلی د سینټ انتخابونه په پټه او کپخکاروي، څوک چې خرسيږي هغه بخپل رائے خرسي. د مارچ په دریم باندې ټاکیدونکو د سینټ لانجمنه ټاکنو 2500 کې لپاره د سلو څخه زیات کاندیدانو خپل کاغذونه جمع کړي. نن دغه کاغذونه جمع کولو اخیره ورځ ده.
د سینټ د ټاکنو د لپاره د کاندیدانو لړخې الیکشن کمیشن کې نامزدګي کاغذونه د جمع کولو لړۍ دوام لري. د سینټ د 250 چوکیو د لپاره د 14 شوزو په شمول د سل څخه زیات کاندیدانو د نامزدګي کاغذونه جمع کړي دي. بل پلوته د کورونو چار وزیر شیخ رشید وایي د سینټ ټاکنې ک په پټه رائے وی یا په سرګند خرڅون کې به خرڅول کیږي. د کورونو چار وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې یو دستوري سره وینا کې وویل،
الیکشن اوپر کریں، الیکشن سیکرټ کریں، جس نے بکنا وہ بک جاتا ہے.
د سینټ ټاکنو د پاره رائے پپټه او کپش کاروي، خو خرڅېدونکي کس په خرڅېږي. د شان کسانو په هواد کې کمی نسته، خو پر اصولونو ولاړ خلک به کله هم نه خرڅېږي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړي چې د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ د سینټ پټاکونو کې په سرګند خپل رائے یا ووټ استعمالولو پر معاملہ اختلاف روان دي. وزیر اعظم عمران خان او د حکومتي مشرانو وینا ده چې د سینټ په ټاکنو کې د خرڅولو او اخستو د مخنیوي لپاره په ښکاره رائے ملاتړ کوي، خو مخالف ګوندونه تور لګوي حکومت ویره لري چې د دوی خپل د اسمبلی غړي به د دوی ټاکل شوي کاندیدانو ته ووټ ورنکړي. په تیرو ورځو کې یو ویډیو هم مخې ته راغلی و چې په کې د سینټ تیرو ټاکنو په محل د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو په مبینه توګه خپل ووټ خرڅولو لپاره پیسې اخستې. وزیر اعظم عمران خان دغه معاملې د پلټونو د پاره یو درې غړیزه کمیټه هم جوړه کړې. بل پلوته د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای، د تحریک انصاف د اسمبلی غړي د حکومت څخه خوشاله نه دي. کچری درغلی و نسو نو د جمهوریت ګټوي. الیکشن کمیشن 13 ورځ د سینټ د ټاکنو د پاره د کاندیدانو د نامزدګي کاغذونه جمع کولو نیټه د فروری تر 15 نیټه یعنی د نن د ورځې پورې ځنډولې وو. د الیکشن کمیشن تر مخه کاندیدانو نومونو فهرست به د فروری په 14 نیټه خپور کړي سي او ټاکنې به د مارچ په 3 نیټه کیږي. په دغه ټاکنو کې خپل رائے ورکول د پاره کامی اسمبلیو بندي خړو پروډکشن آرډر جاری کولو هم پریکړه سوې ده. مخالف ګوندونو د شیبا شریف، خورشید شاه، خواجه آصف او علي وزیر د پروډکشن آرډر جاری کولو په اړه کامی اسمبلی سپیکر ته درخواست ورکړې و. بل پلو ته مخالف ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنټ د سنټ د ټاکنو له سبب خپل ټولي احتجاجي جلسې ځنډولي او د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن ټولو ګوندونو ته د سنټ ټاکنو د پاره د تیاریو هدایت کړې دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
پاکستان کی دینی علماء و مدرسو د تعلیمی بورډونو ادارې وفاق المدارس استادو د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د سپارښتنو پر وړاندې جوړ کړل شوی د زمکو او ودانیو د وقف قانون 2000 رد کړي او په حکومت یې غږ کړي چې دغه قانون دی ختم کړي شي. ګنی د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه څخه به په احتجاج لاس پوري کړي. نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي تاسو ته وړاندې کوي.
د هیواد د دینی مدرسو د استادو لخوا د وقف املاک کال 2000 د قانون په ضد د احتجاج تا ګواښ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې اف اے ٹی ایف غونډه د فروری د 28 نیټې څخه پیل کیږي. په دغه غونډه کې به پریکړه کول شي چې د پاکستان نوم د خړ نوملړ څخه وبستل شي که نه په همدغه نوملړ کې په ځای وساتل شي. سلون کې وایي دغه قانون مخکې د هیواد مدرسې او جماعتونو د حکومتي څارنې لاندې نه وو او زیاتوي که په دې قانون سم عمل وشو نو ریاست به مضبوط او د ملایانو زورواکي به کمزوري شي. د ورسپانې ډان د رپورټر مخه دوی خبرداري ورکړي که حکومت دغه قانون منسوخ نه کړو او غوښتنې یې ونه منل شوې نو د مارچ لومړۍ نیټې نه به د پارلمان مخکې احتجاجي ناسته پیل کړي. د دینی مدرسو د 15 تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استازو د نوې تعلیمي بورډ جوړولو په حکومتي ګام ټکونه کړي او تورې لګولې چې د مقصد د هیواد د دینی مدرسو او په هغه کې د زده کړو ترلاسه کوونکو په خپل قابو کې راوستل دي. دا معاملہ تیر ماخم پرنڈے خار کے جمعیت علماء اسلام فیڈلے دا پنجاب امیر عتیق الرحمن، دا پنجاب دا وفاق المدارس ناظم قاضی عبدالرشید اور نورو پگڑ خبری کانفرنس کے راپور تکڑے دا حقوی ویلے چی دا بیلابیلو مقاتب فکر علمانو مذہبی مشرانو اور دا دینی مدرسو دا پیزو تعلیمی بورڈونو آستازو دا وقف املاک کال 2000 قانون اور دا مدرسو لپار دا نوی تعلیمی بورڈ تشکیل پر ضد د احتجاج شریکا تګلار هم ترتیب کړی دا. مطبوعاتي رپورټونه او پای تر دې دمه د هیواد د 300 مدرسو نه یوازې 295 مدرسو د اندراج اسناد جمع کړي دي. ښکاره دي چې د اف اے ٹی ایف په سوارښتنو د غور وروستو مرکزي حکومت تیر کال د وقف املاک قانون منظور کړی و چې د مدرسو د اندراج او د هغوی په پانګو د نظر ساتلو اختیار د ضلعو په کچه ډپټي کمشنرانو ته ورکړی و. په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دي چې مذهبي عناصر د ریاستي فیصلو په ضد احتجاج ګواښ کوي. له دې مخکې د پاکستان مرکزی حکومت د سخت دریځ ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د لاوستامې او لاندې د فرانس سفیر د هیواد څخه د وستلو لوس کړی او وزیر اعظم عمران خان وایي دا معامله به د پارلمان مخې ته ږدي. وتلی خبریال او د هیواد د تندروه مذهبي ډلو په فعالیتونو نظر لرونکي څېړونکار اعزاز سعید وایي که د وقف املاک په قانون سم عمل وشو نو دا به د ریاست مضبوط او د ملایانو زورواکي کمزوري کړي. دیوا سره خبرو کې نوموړي وایي له دې قانون مخکې مدرسې او جماعتونه د حکومت د انتظام او څار لاندې نه وو. هغه زیاتوي د دې قانون لاندې د هرې ضلع ډپټي کمشنر ته د هرې مدرسې د پانګو کتلو اختیار ورکړی شوی او که چېرې هغه د یوې مدرسې معامله او پانګې پنشکو ګڼي نو په سرکاري ولکه کې یې اخیستی شي. که څه هم دا قانون لا پایتخت اسلام آباد پورې محدود دی خو سرچینې وایي په همداسې قانون په پنجاب او خیبر پختونخوا کې هم کار روان دی. د ډیبر سره خپل عکس العمل کې په خیبر پښتونخوا کې د وفاق المدارس ویان مفتی سراج الحسن وای مدرسې په اندراج اعتراض نه لري، خو وای چې مدرسې په خپل نصاب او نورو چارو کې د حکومت شرایط نه مني. هغه وای د کې غټه خبره دا ده چې قانون کې یو سړي ته ټول اختیار ورکړل شوی او د اوقافو وزیر یا منتظم چې کله هم غواړي مدرسه او جماعت بندول شي. هغه وای د قانون کې زیات سیزونه د شریعت په ضد هم دی او په کار او بچ حکومت دا مسوده لمنظورېدو مخکې اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلې وه. د هېواد د مدرسو استازو د وقف املاک قانون په ضد د احتجاج دا ګواښ په داسې حال کې کړی چې د اف اے ټی اف غونډه د 2 نه تر 15 فروری پورې کېدونکې ده. اف اے ټی اف د ترهګرو ډلو د مالي سرچینو بوچولو په لړ کې په غوره ګامونو نه اخیستلو د پاکستان نوم د تیر کال راهسې خړ فهرست یا مشکوک ملکونو په فهرست کې اچولی او پاکستان ته یې د فهرست نه د وتلو لپاره په 20 نکاتو د عمل کولو سپارښتنه کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي د اف اے ټی اف لخوا ورکړل شوي زیاتره نکات یې عملي کړي او هیله لري چې راتلونکې غونډه کې به د پاکستان نوم د خړ یا مشکوک ملکونو فهرست نه وویستل شي.
د صحت سہولت کارډ شروع کولو په خیبر پختونخوا کې یو شمیر خلکو ته ګټه کړي، خو د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې دغه ګټه بیا دغه سیمې خلکو ته نه دی ترلاسه. په دې باندې د ډیور ریډیو خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي د تیر کال نومبر میاشتې 2020 نه تر اوسه پورې څه 40,000 پورې خلکو د صحت سہولت کارت پروژې په مرسته سره په روغتونونو کې وړیا علاج ترلاسه کړی دی. دوی وایي د ټولي صوبې ناروغانو په 100 شخصي او سرکاري روغتونونو کې علاج ترلاسه کړی او دغه پروژې نه مستفید شوي دي. بلخوا د قبایلی سیمې اوسیدونکو فضل رحیم وایي په صحت سہولت کارت پروژه کې ځینې اسانتیاوي د نورو سیمو په پرتله قبایلی سیمو خلکو ته نه دي ورکړل شوي.
د کوم پروګرام چې دوی شروع کړی د صحت سہولت کارت پروګرام، خو پروګرام خو زموږ چې کوم د کلی او د غرونو علاقې خلک دي اغوی ته دغه پاړه باندې خبرتیا نشته. په کار د چې اغوی صحیح طریقه باندې په دی باندې خبر کړی شي چې کوم شخصي هسپتالونه یا کوم سرکاري هسپتالونه چې په اغو کې دا سہولت شته. بالکل دا یو ډیره غټه مسله چې زمونږ قبایلی خلک په شناختی کارت باندې نشي کړی، اغوی به صحت کارت ځان له جوړي. نو باید چې کوم قبایلی سیمه خلک دي چې اغوی تم دا سہولت په شناختی کارت باندې کړی شي صحت کارت په ځای باندې.
د محکمې شمیرې زیاتوي د یادې پروژې نه تر ټولو نه زیات شپږ 40% د زړونو ناروغانو ګټي پورته کړي دي او پکې زیاترو عملیات ترسره شوي دي. دغه شمیرې ښایي تر اوسه پورې د دغه پروګرام لاندې 3 بلیون روپۍ مصرف شوي او د روان کال لپاره 3 بلیون روپۍ ایستل شوي دي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې یو اعلی چارواکي یا اډیشنل ډایرکټر جنرال ډاکټر شاهین اپریدی وی او وی ډیوا ته وایي په تاریخ کې لومړی ځل دغه رنګي پروژه د خلکو د پاره شروع کړی شوی او ناروغان ترې استفاده کوي.
صحت انصاف کارت پر تھرو باندې اوس ا کمپلیکیشن هم غوی ختم کو، اوس تاسو شناختی کارت پر تھرو باندې سروسز اغستای شي چې کوم هسپتالونه د دې په پینل راغلي چې کوم لیست موجود دی دا غوی په ویب سټ هم مختلف غوی زیونو کې ډیسپلی کړی دی. نو هغه لیست مطابق چې کوم زینا کوم هسپتالونو نه تاسو سروسز اخلي، خو انډور سروسز آغا چی چرت مریض داخل شی نو آبا مکمل طور باندې تاسو ته مفت ملاویږي.
څورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور جګړه وی او وی ډی وته ویلی او د صحت سہولت کارډونو نه په خیبر پختونخوا کې 40 میلیونه خلکو غټي پورته کړی دي. نو موري ویلی او دغه کارډونو سره بعد د بیوسا او غریب خلکو علاج وړیا کیږي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درمن اردوونکو د ډیوار اډیو سهارانه خبرونه نیخ په نیغه د واشنگتن ډي سي نه اوري او وسم ستاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتا د یمن چارواکي وایي چې په مارب صوبه کې د سرکاري پوز او د حوثي یاغي وسلوالو ترمنځ 13 ورځې یو وار بیا جګړه تیزه شوې ده او دوړه خواو یو بل ته د درنو مرجوبلو اړولو دا وی کړی دي. په دې حق لبنان نور تفصیل زمون همکار پواد لامې تاسو وړاندې کړي.
دا یو هفته وشو چې په یمن کې د حوثي یاغیانو او د یمن د حکومتي قواو ترمنځ جګړه یو ځل بیا تاو ده شوې او یمنی چارواکو ویلي چې د اتوار اکشن بپورات هم په معارب ولایت کې چې یو ستراتیژیک سیمه ګڼل کیږي جنگ جګړې روانې وي. په دې نو ویو راخته کې لږونه کسان وژل شوی او د واقعاتو د یمن د مذاکراتو بیا پیلېدو لپاره کوششونه لخن سره مخ کړی دي. دا کوششونه د ملګرو ملتونو په مشرۍ روان دي چې غواړي په یمن کې جنگ جګړه ختم شي. د یمن په جګړه کې حوثي اغیانو سره د ایران له خوا مرسته او ملاتړ کیږي. بل اړخته د یمن حکومت سره چې په نړیواله کچه پر رسمیت پیژندل شوی د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف مرسته او ملاتړ شته دی. معرب په یمن کې داسې وسیمه ده چې هلته د تیلو زیاتې زیرمې شته او خلک د حوثیانو خلاف دي. په همدې حال کې حوثیانو په غ خار باندې حمله ته زور ورکړی خو له سخت مقاومت سره مخ شوي او په داسال کې چې ډېر کسان هم وژل شوي دي د خار په خوایې پرمختګ نه دی کړی. دا خبره د دواړو اړخونو پوځي چارواکو کړې ده. د یمن جنگ په 2014 کال کې هغه وخت پیل شو چې یاغیانو په سرخار صنعا او د هیواد په زیاترو شمالي سیمو کې قبضه ولګوله. د غنه څومیا شپاس د سعودي عرب په مشرۍ د سیمې د هیوادونو یو ائتلاف چې امریکای هم لاټړ کاوه پوځي مداخلت وکړ او کوشش یې وکړ چې حوثي یاغیان لسان او شړي او د یمن حکومت چې په عالمی کچه پیژندل شوی حکومت وو بیرته واک باندې قائم کړی. له هغه وخت تر اوسه د یمن په دې جګړې کې ویل کیږي چې شاوخوا 1,10,000 کسان وژل شوی او خلک هم حالت له سخت قحطۍ سره مخ دي چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران بلل شوی دی. او سیاغي حسین غواړي چې په معرب سیمه قبضه ولګوي د سعودي عرب جنوبي سره تور نګدي شي او په معرب ولایت کې د تیل او وسایل په خپل ولقه کې راولي. دا به د امن په مذاکرات کې د دوی دریځ پیاوړی وساتي. مګر سعودي عرب چې په دې پلان پوهیده د حسینو پوځي کاروانونه یې بمباري کړل. چارواکو دا هم ویلي چې د سعودي عرب په مشه ائتلاف د تائز او شبوه ولایتونو نه هم معرب ته اضافي عسكر ورلیګلي دي. چارواکو شغه خپل نوم یو پټ واساتل شي. رسنۍ ته ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې قریب 50 تنه په جګړه کې وژل شوی او د 160 نه زیات نور زخمیان شوی دي چې اکثره یې حوثي یاغیان دي. د دې نه علاوه څو ورځې مخکې چې دا حمله نوې پیل شوې و هغه وخت هم لږونه کسان پکې وژل شوی وو. په امریکا کې پس لږ چې ډیموکرات جو بایدن د صدارت چوکۍ ته ورسید د یمن جګړې په اړه د واشنگتن دریځ هم بدل شو. بایدن اعلان وکړ چې امریکا به نور د یمن په جنگ کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ماتړ ونه کړی. فواد لامی، وی او ای ډیو ریډیو، واشنگتن.
زرمن اردوونکو د ډیو ریډیو خبرونه او ریو وسم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د چین کمیونیست پارټي په سینکیانګ کې د لکونو یو غور مسلمانانو په نظربند کیمپونو کې د اچولو نه پس اوس د چین په یو لری پرته جزیره حینان کې د آباد مسلمانانو د نوې وسلو اقدامات شروع کړي دي. په دې موضوع نن د امریکای اخبار نیویارک ټایم یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې چین د حینان جزیرې په سانیانو مخار کې د آباد مسلمانانو خلاف د اقداماتو شروع دغه خار کې د جماعتونو د منارونو د لاؤډ سپیکرونو د راکوزولو نه کړی ده. د کومو په ذریعہ به چې د سانیا خار مسلمانانو پنده وخت اذان کولو او د جمعې خطبه به خوروله. رپورت زیاتای چې په سانیا خار کې د مسلمانانو د ټولو هوټلونو نه د حلال او د الله اکبر لیکلې شوی بورډونه کوشکلی شوی دی او دغلته جوړې دوه اسلامي مدرسې یې بندې کړې دي. د سانیا خار مسلمانان د اوپسل په نسلی نوم یادېږي او دا په چین کې د مسلمانانو خلاف د چین د کمیونیست پارټۍ د انتقامی اقداماتو تازه هدف شوی مسلمانان دي. د هاینان جزيري د لسو زرو مسلمانانو افغانستان یا خار د ډیری مدینه د سیلانیانو د پار ډیر راخون کې مقام دی او د سیلانیانو له برکته د سانیا خار د مسلمانانو لوی آمدن کېدو خو د مسلمانانو خلاف د چین د حکومت د تازه اقدامات وروسته د خار او د خار سمندري غاړې ته د سیلانیانو تک بند شوې ده. مقامی مسلمانانو عالمانو د نمونو نخکاره کولو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې د چین کمیونیستي پارټۍ د هاینان جزیرې په مسلمانانو باندې سخت بندیزونه د اسلامي توندلاریتوب د چقولو په بهانه لګولي دي. نیویارک ټایمز د امریکای د میریلند ریاست په فراسبرګ یونیورسيټي کې په چین کې د اسلام د مطالعې د یو اسسټنټ پروفیسر د ما های یون د خلی لیکلي دي چې د هاینان جزیرې د سانیان خار په اوټسل مسلمانانو د چین د حکومت زور ظلمونه د مسلمانانو خلاف د چین د کمیونیستي پارټۍ اصلي مخ سرګندۍ. د چین د کمیونیستي پارټۍ د اقداماتو اصلي مقصد چین د مسلمانانو نوغې وستل دي. نیویارک ټایمز لیکي چې اسی خو چین د ډیر وخت نه برملا د اسلام په مخالفت کې بیانونه ورکړي خو د موجوده صدر شی جنپینګ په دور کې د چین په قطبی غربي سیمه او وسطي چین کې د مسلمانانو د جماعتونو ورانولو او د زیارتونو نړولو کار ته لاس اچولې دی. ریپورت لیکي چې په سانیا خار کې د چین حکومتي اهلکارو د یو جماعت تعمیر په دی وجه تر اوسه پورې بند کړی دی چې د هغې تر دې تعمیر اسلامي دی. هر کله چې د چین حکومتي اهلکار په نوي جماعت کې د منارو جوړولو د اجازت په هیڅ ډول ورکولو ته تیار نه دي. د سانیا خار د هوټلونو مالکانو او په دې کې کارکونکو ملازمانو د نیویارک ټایمز خبریالانو ته وی چې لومبه به د دې هوټلونو ته او د خار د سمندر ساحل ته په لوی شمیر کې عرب مسلمانان راتلل او د دې په هوټلونو کې به اوسېدل. خو اوس د چین حکومت په موږ باندې بندیز لګولې دی چې دغه عرب سیلانیانو سره به عربی کې خبرې نه کوو. په دې سبب اوس د هغوی راتګ ډیر کم شوی دی او دې سره زموږ روزګار هم تباه شوی دی.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
هر کال د فروری په دریم ګل امریکایان خپلو مشرانو ته د عقیدت د پرځونو وړاندې کولو لپاره د صدر د نامې ورځ مانځي. نن چې په دې ورځ ټولو صدرانو ته د عقیدت کمی پرځونې وړاندې کولی شي، په اصل کې دا د امریکای لومړي صدر جارج واشنگټن ته د پرځونو وړاندې کولو لپاره شروع کړی شوی و. جارج واشنگټن د امریکای په انقلابی جنگ کې د یو سرپنچ مشر د کردار ادا کولو او بیا د ملک د لومړي صدر په جوړېدو خپلو خلکو کې ډېر زیات مقبول وو. د نن هم د بابای امریکا په نوم یادولې شي، دا ځکه چې د یو فوجي مشر په حیثیت کې هم د هغه وخت په یو ډېر مضبوط فوج بری موندلی وو. خو وروسته د امریکای د صدارت عهدې له د مستقبل یو شکل ورکو او د خپل ځان نه پس د صدارت په دې عهده لکه ناستونکو مشرانو لپاره یو مثال قائم کو. د جارج واشنگټن دا عقیده وه چې د صدارت د عهدی د طاقتور ساتلو لپاره دی کې د ټولي ساتلو ضرورت دی چې دا شان په دې عهده ناست مشر یو طرف ته په خډر قانوني حکومت چلولې شي او چې بل طرف ته دومره هم طاقتور نشي چې د یو شخصي حکمران حیثیت اختیار کړي. د سره فکر وکړه، د صدارت په عهده ناست مرشو مخب به بیا صدر ته حیات او عهده ساتي. په دې وجه جارج واشنگټن دوه صدر پاتې کېدو نه پس استعفا ورکا. البته په ټولو صدرانو کې فرانکلن روزویلټ واحد صدر و چې څلور ځل په خپله عهده قائم پاتې شوی دی. نور ټول صدران لکه د جارج واشنگټن په شان دوه ځل نه زیات د صدر په عهده نه دي پاتې شوي. په کال 1950 کې د امریکای کانګرس د امریکای په آئین کې 2 ترمیم منظور کړ. د دې ترمیم تر مخه د امریکای صدر دوه ځل نه زیات د صدر په عهده نشي پاتې کېدی. صدر جارج واشنگټن د راتلونکو وختونو لپاره د صدارت د پار لار په واضحه توګه ښکاره کړې ده. د سیاسي طاقت، فوجي کردار او د اقتصادي پالیسو په شمول ټولو مدونو کې د صدر د کردار او اختیار معیار مقرر کړی دی. بېشکه چې د جارج واشنگټن د زیږیدنې ورځ په کال 1800 کې د هغه د حق رسیدو نه پس لمانځل شروع شوی ده، خو دا په ګرد نوي ملک کې کم چې د جوړ کړی و غیر سرکاري طور لمانځلی کېده. د دوه د زیږیدنې په ورځ سرکاري طور د عامې چوټۍ ورکولو باضابطه اعلان په کال 1850 کې وشو. خو دې سره سره امریکني قام خپل یو بل لوی مشر ابراهم لینکن ته هم د عقیدت د پرځونې ورځ مانځل شروع کړل. د چا د زیږیدنې نیټه چې 12 فروری ده او د جارج واشنگټن هغې سره نږدې ده. خو بیا عقوبت ټولو صدرانو ته د فروری د میاشتې دریم ګل د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو دپاره د نیټې په توګه وټاکلی شو او په دې ورځ د وفاقي چوکۍ ورکولو اعلان وشو. د صدر د نامې ورځ هغو ټولو مشرانو ته د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو ورځ ده. څوک چې په دې مشکله عهده د ناشتې په موخه د خپلې مضبوطې حوصلې او فیصلې په بنیاد په ښو او بدو وختونو کې د امریکې د خلکو رهنمایۍ ته رامخکې شوي دي. صدر جارج واشنگټن یو ځل خپل یو دوست لیګلی چټۍ کې لیکلي وو چې په ظاهره خو د امریکې د صدارت عهده ډیره ځلانده ښکاري، خو زما په نظر دا یو سرسري پړکیدونکې ځلا ده چې په اصل کې د انسانیت د خدمت د خوشحالۍ نتیجه ده.